په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دا مشال ریډیو دی. تاسو کوربه شاین بنیرې مو په دغه یو ساته خبری خبرونه کې د تحرکلې په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تفسیری لرو. زبونګو ونی ز خبرونه مشالونه به هم اورې خوړو مې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي رومه د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار کراچۍ کې د دوو ریلګاډو ترمنځ ټکر کې د وجل شو کسانو شمیره 11 ته ورسیده او 15 نو چوبل دي. پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګولې پاړې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې د خپل جنگیالو نه د عراقي ځواکونو پر ضد د مزاحمت غوښتنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوې سټېشن د مسافرو د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر 11 ته ورسېدو او 15 نور شوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حوالوي د حادثه هغه وخت وشوه کله چې پلیټ فارم فرید ایکسپریس ولاړ وو او ذکریا ایکسپریس ورسره وجنګېدو. بلخوا د پاکستان شخصي رسنۍ او ټلویزیونونه د ریسکیو سرچینو په حوالوي چې د حادثه کې 14 کسان وجل شوي دي. تر دا مهال چارواکو د دې حادثې سبب نه دی ښودلې. د پولیسو په خبره امدادي کاروایان روان دي او جوبل شوي کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
د دغو اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې انشاءالله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دي او د دې پاس کېدو نه بعد پرزیدنټ به باندې نوټیفیکیشن وباسي. او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم صاحب قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقه کې دا ریفارمز اعلان کړي.
د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړل شوی کمیټه د سفارشات وړاندې کولو نه پس د قومي اسمبلۍ په تیره غونډه کې په دې موضوع بحث شوی و. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دی پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلو د تورونو له څېړلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویانو ته چې شمېر یې لسګونو زرو ته ورسېده وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سپریم کورټ د تیرې نهې په ورځ پریکړه وکړه چې یو عدالتي کمیشن به جوړ کړي تر څو د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد د درغلۍ د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې سپریم کورټ به د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د تورونو په اړه د مقدمې لومړۍ ناشته نن ترسره کړي. نواز شریف او کورنۍ یې پر دوی د درغلۍ لګېدلي تورونه رد کړي دي. افغانستان به د شنګای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمې د همکارۍ ټینګار وکړي. د کرغدستان په مرکز بشکیک کې د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له بشکیک مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل دیوای اجرایی رئیس با په غونډه کې د خپل وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ د ایجاد همداراز په افغانستان کې لرامخته شوو اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستې په مسایلو وغږیږي. کرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روس د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لاسلیک کړ. بخنه غواړم په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیلمن دی چې شربت ګوله به له زندانه خوش شي. شربت ګوله هغه افغانه ده چې په اتیایمو میلادي کلونو کې عکس په نیشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره یې نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال مشال ریډیو ته وویل
مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ذکر د فدرال کیس دی. فدرال د خپل نومره کیس هم نه دی چندان هغه د خپل کیس وبزي او د خبره اخلاص کی ټوله دی کی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګوله چې د تور زیړي په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته منتقل شوې ده. شربت ګوله تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله او تېره ورځ د پېښور یو عدالت د هغې په ضمانت رهایي رد کړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شان شي. موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالو ته وایي چې شاتګ مه کوئ، له خپلې خاورې ساتنه له شاتګ نه زر ځلې ښه ده. دا په تېر یو کال کې د البغدادي لومړنی غږیز پیغام و چې خپور شو. د ایران مذهبي مشر آیات الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولس مشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنائی چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیده کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1921 کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل ځینې خلک وایي چې د شام، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنائی وویل امریکا نور تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. او وروستی خبر دا چې روسي ځواکونو له سربي ځواب پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې له ناټو سره مشکونه روان دي. ماسکو له ناټو سره د مونټینیګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملن نږدې ملاتړی پاتې شوی دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. نن په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې د راغلو تورونو په اړه د اورېدنې باقاعده پیل کیږي. د حقونو دفاع کوونکو د پاکستان حکومت غږ کړی دی چې افغان میرمنه شربت ګله زر تر زره خوشي کړي.
یو ښځه دلته شل کاله او لس کاله او دیرش کاله تیر کړي، هغه ته وایي بارني ده او شناختی وایي. شناختی کارې جوړ کړو او مجرم شو. دلته چې کوم مجرمان دي هغه نه نیول کیږي.
په کورمه قبایلی سیمه کې په یو امنیتي پوسټه د برید نه وروستو دغلته یو شمیر لارې تړلې پرتې دي. زمونږ په ونیز خبرونه مشالونه کې د ثوابه د خدایي خدمتګارو د ژوند او کار پاړه وي.
نامدار خان بابا ایم ایل ای هم پاتې شو. نامدار خان بابا چې دغه جنازه د هریپور جیل نه راغلی وه.
د سیمه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. پیل کو د پاکستان د سیاسي صورتحال نه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورونو په اړه د اورېدنې باقاعده پیل کیږي. دا اورېدنه به نن 1:30 بجې شروع شي. نننۍ اورېدنې لپاره سپریم کورټ، وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ نه پاناما اسنادو په اړه باندې جوابونه غوښتي دي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان نه.
نن به د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورونو په اړه د اورېدنې باقاعده آغاز کیږي. د چیف جسټس په مشرۍ کې جسټس آصف سعید کھوسا، جسټس امیر هانی مسلم، جسټس عظمت سعید شیخ او جسټس اجاز الحسن د دې کیس اورېدنه کوي. د تیرې نهه په ورځ په سپریم کورټ کې د فریقینو ترمنځ د پاناما اسنادو معاملې پلټون لپاره یو کمیشن په جوړولو د اتفاق نه په سپریم کورټ د لړکی د ضبطې کار غوښتنه کړې وه. سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان نه لیکلي ضمانت غوښتی وو چې د کمیشن د فیصلې پابندي به لازمي وي او د کمیشن فیصله به د عدالت فیصله وي. د سپریم کورټ په سینیئر ججانو مشتمل دا لارجر بینچ به د پاکستان تحریک انصاف او نور مخالفه ګوندونو، جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ لخوا دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه کوي. د نهه په ورځ سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ ته امر کړی وو چې په دوه ورځو کې د خپل جواب عدالت کې داخل کړي. تېره شپه د پاکستان تحریک انصاف لړخه د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو د سپریم کورټ کورټ فیصله راتلو نه پس د تشکر ورځ منسلو په موقع د یاد ګوند مشر عمران خان وینا وه چې د وزیر اعظم نواز شریف د کیس اوریدنه شروع شوې بای چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدې څخه استعفا ورکړي. هم تیر ورځ د وفاقي کابینې د غونډې په موقع د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې اوس په د پارلمان اسناد معامله په سپریم کورټ کې هواریږي او هیله ده چې فیصله به د آئین او قانون مطابق کیږي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګلې د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاري جاري ساتي، خو د پښتونخوا چارواکو شربت ګله د زندان نه روغتون ته لیږلې ده. زخیلوال وایي په همدې اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی دی. تفصیل د نجیب امیر په راپور کې ورو
په پیښور کې یو ځایي عدالت د شربت ګلې پر ضمانت خوشې کېدل منظور نه کړل. له دې وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلي څرګنده کړه، خو یې ویل چې د شربت ګلې د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا یو تقریبا ډېره موضوع ده موږ لپاره.
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګلې ضمانت نه منزوره کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګلې د فارنیکس 14 مادې پر اساس تور نه لګیدلی، نو په دې کې د یو بهرني تبع ضمانت نشي کېدی، نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل. نو هغه راته وویل که د پاکستان حکومت د شربت ګلې قضیې ته له بشري نظره ونه ګوري، نو بیا خو دا ویره شته چې نوموړې افغانې مېرمنې ته به سزا ورکړل شي.
یو کس غیر ملکی وی نو بیا آغا دلته په ضمانت نشي خوشی کېدی، بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاوېږي. غیر ملکي چې کوم دی هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاوېږي. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي که هغه یو کال وي که شپږ میاشتې وي که پنځه کاله وي، او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر او د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وایي د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده.
یو خزه دلته شل کاله او لس کاله او دیرش کاله تیر کړي، هغه ته وایي بارني ده او شناختي وایي شناختی کاری جوړ کو او مجرم شو. دلته چې کم مجرمان دي هغه نه نیول کیږي، او چې کم غیر مجرم دي هغه ته داسې چول کیږي چې هغه آسان وي.
رستم شاه مومند وایي په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي، نو دا جالي نه دي، بلکې حکومت خپله ورکړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم وایي چې پاکستان د یوې پروسې له مخې ډېر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ورکړي دي، خو شربت ګلې عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت یې جوړ کړی دی.
د نجیب امیر راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د نړیوال شهرت لرونکي افغان میرمنا شربت ګله په تور زړی ناروغه ده او له زندانه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماښام یې په پیښور کې زموږ د همکار غلام غوث سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرو نورې برخې مو اورو.
په جګه سطحه باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و، وزیر داخله اطمینان راکړی و، همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و، مګر خوشی نه ونکي وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف، هغه ستاسو ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله به طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړسوی ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول، یو څوک چې اصلا د خپل کور نه وتلی، همیشه داخل د کور کې وي، یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده، دا زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سو شي د بیمار هم نه ناروغ.
نو دا به درته ویم چې همدا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق او یو کوټه دي ته آماده ده. خواله په دې کې ده چې د فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي، دغه ټیسټونه مستونه به موشي. نو د یو طرفه چې تر څو انشاءالله دا د محکمه
سفارتی کټه باندې سپه کار دی دغه لپاره یا تاسو سمن نکړل وای
نو دا جی چودري نثار خپل پام شکل باندې په دې خبرې وکړه دا پس موږ د سفارتی منډه والے زلې وي دا داسې نوې چې مگر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره اغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان نو هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته ځاګه ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا د آئینی حیثیت د بدلېدو سره سره دوی دا هڅه هم کوي چې څنګه به د دغو سیمو مالی چارې سنبال شي دوی وایي که په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې له وړاندې نه دغې صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبره وشي فرخنده اسد په دغه اړه نور معلومات راکړي
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالي مرستو هم واضحه خبرې وشي د باجوړ نه سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس ته خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي سېنېټر هدایت الله وایي
کپاسټي بڑھاول دي فاټا ترکه په بل ځای باندې ټاپک دی رکه کې کپاسټي بڑھاول دا په بل ځای باندې ټاپک دی دا ټول شی دی بیا په دې وی یو ان کې زموږ په یونیورسيټي کې کالجونو کې زموږ رستورانتونه او سټور دي هغه ډبل ټول دي هغه مینټین ساتل دي دا یو ټاپک دی چې بیا زموږ په جاب کې کوټه ده
د قبایلی سیمو د کمی سملې غړو د تیر کال په سپتمبر کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل په سملې کې وړاندې کړي بو او غواړي چې د غزر تر زره د آئین برخه وګرځول شي د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پښتونخوا سره د شاملې دوه وروسته باندې اوازې د یو لوی صوبه جوړ شي بلکې ورسره به دغه صوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي
پاتلس کروڑو کې چې موږ قبایل 15 لک شنو موږ په نفسي کې 8% حق جوړیږي نو موږ 8% حق چې موږ ته پوره ملو شنو تقریبا د دینه جوړیږي 300 عرب روپے کوم د کی پکې سره زم شو نه د کی پکې لپاره موږ بوج نه یو موږ کی پکې ته پورا یو گیٹ وی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپا پورې بل خبره ده چې بیا به زمونږ سټیټس چې زمونږ حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پکې نه وي نو صدر به پنجاب نه وي
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د آئینی حیثیت ته بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولې شي
چې موږ تنته 1500 عرب نه زیاته ونده غوښتې ده چې تاسو موږ ته د قبایلی سیمې د ریهبیلیټیشن د لپاره باید لپاره دا موږ ته راکړي او بیا چې موږ په ان اف سی واټ کې هم موږ یو مطالبه کړې وه او هغه 3% د ریفارم په دې مسوده کې راوستې ده زمون غوښتنه ده چې دا تاسو مونږ ته 4% ته ورسوي او بل دا هم زمون غوښتنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې مونږ ته په کابینت کې مخصوص کوټا په وزارتونو کې قبایلی سیمې ته ورکړي
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د آئینی حیثیت ته بدلول وروسته د غوسیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي
په ریپورت کې دا خبره واضحه شوې ده چې
فرض کا حکومت دا فیصلہ وکړه چې فاٹا د کے پی سره یو ځای کول غواړي، نو یقینا چې بیا د اکیج په ان اف سی اوارد کې کومه پیسې دي، یعنی درې پیسې د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاویږي، نو هغه به تقریبا د لسو کالو لپاره دې ته ملاویږي چې هغه تقریبا 900 بلین روپے جوړیږي. نو دغه پیسې چې دي اٹومیټیکلی د ان اف سی اوارد کې فاٹا ته ملاویږي، نو هغه به اٹومیټیکلی د کے پی سره شو کے پی ته راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دي دا د صوبې تسره کېدی شي، او دا لا اوسه پورې چې کوم دی نو په دې باندې نګر روان دي، ډیلیبریشن روان دي.
د فاٹا د پارلمان غړي د اهم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ته بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبري وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
انت بادشاہ خدمت له کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کوو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په کورمه قبایلی سیمه کې واستوالو یو امنیتی پوسټ په نخښه کړی دی چې پکې امنیتی سرتیرو ته تاوانونه رسیدلي دي. د برید نو وروسته امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او ځینې مرکزی لارې هم تړلې دي. طارق ورغزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د کورمه پتري منګل کې لسپینې شګې سره نږدې په یوې امنیتی پوسټې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې امنیتی سرتیرو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. د سیمې انتظامي او امنیتي چارواکو تر مخه دغه پیښه د چهارشنبې په شپه شاوخوا 10 بجې شوې ده چې پکې یو عسکر د زخمي کېدو نه علاوه وسلوالو امنیتي پوسټه هم سوځولې ده. یو امنیتي چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په امنیتي پوسټې برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. خبره په پیخه کې د زین خټک په نوم د اف سی ځواک چې کم اسکر زخمی شوی دی حالت ښه نه دی او هغه ابتدایي علاج پس د ټل پوځي روغتون ته منتقل کړی دی. د دې سره یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه پوسټه چې د اف سی ځواک له 144 وینګ سره دا 2.5 ګنټې د سختې نښتې پسې واپس په خپل ولکه کې اخیستې ده. خبره دغه برید پاسې لټونې عملیات پیل کړي دي. یوزای کا زمرک حسین مشال لډیو ته وایي د برید پاس امنیتی ساتیرو ډیره سختی شروع کړې ده، ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخلي او څوک هم د پولې اخوا او دیخوا نه پرېږدي. دغه برید ذمہواری دوه وسلوالو ډلو چې یو تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او بل جماعت الاحرار ده په خپل سر اخستی ده. افغانستان پورې سره نږدې تری منګل د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو په امنیتی پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د اکتوبر په 14 نیټې په خلاصو کې پر امنیتی پوستې ځانمرګې برید کړی و چې پکې د اف سی ځواک درې سرتیري سخت زخمیان شوي وو.
تاریخ ورغزی راپور مورد اوریدونکو. سرزو د افغانستان د چارو نزان خبرو د شنګایي د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې بنن د غونډې ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي او د سولې او ثبات په موضوع به د غونډې ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره هم وغږیږي. په دغه اړه احمد شیبر نور معلومات راکوي.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې بنن د افغانستان اجرایی رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرایه ریاست نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د روسیې، قرغزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایه ریاس په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت، د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چې اخیستنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سردراعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په څیر له هم د دې سازمان رسمي غړي توب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المر وی دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم لیوالتیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. که واقعا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي، دغه هیوادونه په سفر وتلو کولی شي افغانستان کې حتی شتونه راولي.
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وای چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د مومندو په سیلوګو باندې کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومان ناستي او خپلې زده کړې کوي. په مومندو کې یو سل او سکولونه د وسلوارو لخوا لزول شوې دي، ولې یو شپېته کمیونټي سکولونه د فاټا سیکریټریټ لخوا هم تړل شوې دي. د سیلوګو د ماشومانو د زده کړو په اړه باندې د سیمینار زمونږ د همکار راپور ورکړ.
دا محمد جنسی په سیلوګو بانډه کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومان ناستې وي او زده کړې کوي. سیلوګو بانډه د پنډیالې تحصیل سیمه ده چې سرکاري سکولونه پکې نشته، نو د سیمې ولس یې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو نه د تعلیمي ادارو د جوړونې غوښتنه کوي.
سباګل
سلام کې سباګل
دیم کې دیوال پکې نشته، زناور را راځي او بو ضرورت دی. اېڅم پکې بجلی پکې نشته دی، استادم پکې یاو دی.
علي شاه موږ سکول کې دیوال نشته، د من زناور راځي نو
په مهمندو کې یو سل او سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شوي، ولی یو څلوېخت کمیونټي سکولونه د فاټا سیکریټریټ لخوا بند شوي. د روان کال په 1 مارچ څلوېخت سکولونه چې د یو نړیوالې ادارې IRC په مرسته شروع شوي هم بند شوي او د دغه سکولونو نه یو شمیر ماشومان او ماشومان هم متاثر شوي.
ډیر ښه سکول دي، د جنکون ډیر ښه، ډیر ښه خوشاله وي او بچو ډیر لوی جنکای بوله راتلی. بچو هغه خاص تنخوا بیا بند شوه، نو بس هغه ولاړ کور ته د باغې سیدو له څورادو کې کوره ورکړه. د زموږ استاد غټو خواره یې وکړو زویه او بې پیسو یې وکړې پاره د خدای په رضا یې وکړه، خو بس بچې زموږ په وروسته نه ملک
د سیلوګو باندې دغه سکول کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا یو استاد چې تماش خان نومیږي مقرر دی چې میاشتنی معاش 5000 روپۍ دی او دی وایي چې د هغه سره له 80 زیات ماشومان او ماشومان سکول کې داخل دي.
دلته ډېر تکلیف دی، وړه ټول په تنده باندې ټول ورځ دغه کوي پاس کوي. سورې بلډنګ هم دلته دام نشته، که باران یو دغه نو هغه په هغه ورځ باندې موږ چټي د ناستې پاسې زیات مشکلات دي.
د سیلوګو باندې دغه سکول ماشومان د لرو آبادو کلونه سبق لرازی او دا ځکه چې په 6 کیلومتره کې ورسره کوم سرکاري سکول نشته. خو د 5 جمعه نه ورستو د ولس په وینا 10% ماشومان خپل تعلیم جاری ساتي او نور زده کوونکي سبق پرېږدي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو د غوږی اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکو د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې
نن سحر د کراچۍ په لانډي ریلوې سټېشن د مسافرو د دوه ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر یو لسو ته ورسېدو او 15 نور ژوبل دي. د قبایلی سیمو پارلیماني مشر حاجی شاه جوګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دی پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلو د تورونو له څېړلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړي. د کرغدستان په مرکز بشکیک کې دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګله به له زندانه خوشی شي. شربت ګله هغه افغانه ده چې په اتیایمو میلادي کلونو کې یې عکس په نیشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره یې نړیوال شهرت وموند. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتی دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړی او پشانه شي. موصل 2 کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنائی چې تیر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیدي کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي.
مهم خبرونه مور د سرزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کومه چې د هیواد د جهازونو د ماتولو صنعتي مرکز دی، دلته 13 ورځې راپېښ شوي حادثې نه دا خبرې رامخته شوي چې دې کې چرته ناچرته د بې احتیاطۍ او بې غورۍ نه کار اخیستل شوی دی. ادارې وایي چې پېښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالي شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د سې له وجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت د تیلو له وجې اور زیات شو او دمکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره هیڅ سہولتونه نه وو. اسلو وجه چې تر ماسپخینه پورې امدادي کاروایانې د ځنډ ښکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مړ شوو کسانو شمېره تر 43 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپېته زخمیان راوړل شوي چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک ښودلې شي. د ادارې په وینا چې د رڼا سره بندوبست نه کېدو له وجې امدادي کاروایانې د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. ادارې اخره کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی انتظام نشتوالی د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلي ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثې مکمل رپورټ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروایی نه ده پکار، بلکې د حادثې د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیار مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځې پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدور حاصې دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 100 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی او په خصوصي توګه ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی له وجې په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصلې شوی او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونو له وجې صورتحال کې هم مشکل رامخته شوی وو. ادارې په وینا چې اوس د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار د سفرا وزارت سره رابطې کولو وروسته د افغان کډوالو موده نوره وغځوله او د یخ موسم له وجې د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وځنډول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان افغانستان موسم یخ وی او د ستنیدو په مرحله کې مشکل راتلی شي. اداري وای چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سم ده او چې څنګه تیرو سو میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وچې دیش پنځه دیش کالو قربتوب له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نورې مضبوطې شوې وې، خو الټه په هغې منفي اثرات پرېوتل. اداري خره کې وای چې دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولې رشته وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو درځو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال رسپانې په کشمیر کې د هندي او سرتیرو په مرکز تر وسلوال برید پس د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو باندې راپور خپور کړی دی. ګارډین رسپانې بیا لیکلي دي چې د اروپایي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیګلو فیصلې له امله به دغه کډوالو له نورو مشکلاتو سره مخ شي. د دواړو لیکونو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل په ورځ ویلي چې لویې حمله کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نه په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسی وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتیري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان لګولو خو اسلام آباد انکار وکړ. رسپانه لیکي 13 هند په نوی دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وستو. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي، ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي. بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسېدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوونکو، د عراق او ترکیې ترمنځ وروستو لاغې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی چې انقرې د موصل پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای په ځای کړل. عراق وایي دوی په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنګیږي او د ترکیې ځواکونو مداخلې ته حاجت نشته. د مشال لیډو د خبر مرکزی څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی د موصل صوبې پولې ته نږدې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل یو پارونکي معامله بللې ده. نوموړي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دوی د ترکی سره تصادم یا جګړه نه غواړي، خو عراقي ځواکونه د هر ډول ممکنه حالت لپاره چمتو دي. د عراق وزیر اعظم وایي د دوی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل د نیولو لپاره جنګیږي او بغداد انقره له دې خبرې منع کړې ده چې په دې جګړه کې د ځان نخ کیلوي. دی وایي که ترکی مداخله وکړه نو دوی به ورته د دښمن په سترګو ګوري. دا په داسې حال کې ده چې ترکی د عراق سره خپلې جنوب ختیځې پولې ته ټینکونه او پوځي مهمات استولي او دای هم ویلي چې که ضرورت ورته پیښ شو نو د عراق خاورې ته به هم ننوځي. ترکی د نومبر په اوله خپل پوځونه د موصل پولو ته واستول او د دوی د دفاع وزیر فکری ایزیک وایي دوی مکلف نه دي چې خپل سرتیري یوازې په خپل خوره کې موظف وساتي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په اخیره کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر میولود کاوسوګولو هم ویلیو چې که دوی ته د امنیت مسله پیښه شوه نو د عراق خاورې ته به خپل پلی ځواکونه واستوي. د ترکی زر تنه سرتیری ورلمخې په شمالي عراق کې د ځایي مشرانو په غوښتنه موظف دي او دوی د کوردی پېشمرګه ځواکونو روزنه کوي. خو بغداد ترکی باندې غږ کړی چې خپل هغه سرتیری دې هم له عراقه وباسي. دا پرمختګ وروسته لاغې شوی چې ترکی ځواکونو یو لوړ پوړی مشر جنرال هولوسی اکار د نومبر په لومړۍ نیټه د مسکو څخه لیدنه وکړه او د منځني ختیځ د امنیت په اړه د ممکنه همکارۍ په موضوع له خپل روسي سیال جنرال ویلاری جیراسیموف سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل راپور کې ویلي دی په پاکستان کې تر ټولو زیات په پېښور ښار کې الودګي ډېره ده. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې په پېښور کې نه یوازې له کوره بهر الودګي بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د لوګي له وجې ګڼ شمېر ماشومان ناروغ کیږي. په دغه اړه باندې انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په غزيات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا شپږ ګونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښوي.
کوم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستریل چې کوم دا لوګیر خراسي جنو دا ډیر زیات دا ان ان سیف دی. ای پی ای هغه باندې چې کوم دی هغه نه کوي نفاذ نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی کې نن سبا تاسو سونم بیماریانی دي او دا د سینې او دا کولی بیماری شي دا شوی.
یونیسف اداره په خپل ریپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکار شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2 ارب ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د ګاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتي چارو او په پېښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
نو هغه کې لیډ پارټیکل او داسې نو پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک. خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سمندر اغشت چې په خور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیات ده. راتلونکي لس کالو کې 15 کالو کې په خور لپاره یو بل غټ ډیزاستر بوت دوی هم چې جوړېدو والے دي چې دوی به اګریکلچر یا گرینری چې څومره دا چې ختم شي په خور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدو شي. نو گورنمنٹ سره داسې الٹرنیٹ دین نه و چې کوم ځای کې هاوسنګ سکیم جوړېدو شي.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټه د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پېښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډېره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو زموږ صوبې ګورنمنټ ځینې میټري سونامي چې کومه شروع کړې ده دا د انوایرمنټ لپاره ټوله غټه خبره دي او دا انیشیټیو زموږ سیم څه وغي غشته دي. نو پولوشن ختمولو لپاره خو دا ټوله غټه خبره ده. دومره زیات جنګلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل دینه مخکې چې په یو بوټه نو لګولې او اوس په کې دې زړه بوټه لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د آلودګۍ له وجې مړه کیږي.
د انیس اجمل راپور مورد اوردونکو سرزو د افغانستان خوست چرته چوشمیر مدني فعالانو په ټولنه کې د زنو ناوړو دودونو پر وړاندې چې اکثر قربانیانې ښځې دي د مبارزې اعلان کړی دی. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی به په یاد ولایت کې په راتلونکو څو میاشتو کې لږ تر لږه 2 ناسم دودونه په بشپړ ډول له منځه وړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د یاد غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال خانوري عادل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د خوست سلګونه مدني فعالان چې قومي مخور او دیني عالمان هم پکې دي په دې مبارزه کې ملګري دي.
موږ په خوست کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د جهاد یا مبارزې اعلان وکړ. په لومړي قدم کې غواړي لږ تر لږه یو یا دوه رواجونو څخه تر راتلونکو څو میاشتو پورې خوست ولایت پاک اعلان کړو. په خوست ولایت کې موږ سره ډېری دیني علما او قومي مشرانو په دې مبارزه کې سره ګډون کړی دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ناسمو دودونو کې کومې موضوعګانې مهمې بولي وایي.
په بدو کې د نجونو ورکول، په ماشومتوب کوژده، د کونډو اجباري ودونه، دې ته ورته نور هغه مثالونه چې دا مهال په افغاني او پښتني جامعه کې شته دي.
د خوست وطن مدني فعاله فیروزه په یاد ولایت کې د ښځو د ژوندانه اړوند ځینې ناسم دودونه داسې یادوي.
ځینې سیمو کې لري پرتو سیمو کې چې دي مشرانو په پریکړه باندې ښځې په بادو کې ورکول کیږي، یا کله چې ودیږي نو د دوی نه پښتنه نه کیږي چې دا کورنۍ دا کس چې چاته ورکول کیږي دا تا د پاره مناسبه ده او کنه ده، یا په جګل ولور باندې ورکول او کله چې هغه ودیږي هغه نور سدې په کور کې د نورو تاوتریخوالو سره مخ کیږي چې په تا باندې لوړ ولوري خدل شوی یا تا باندې ولور ډیر اخیستل شوی دی.
د خوست یو بل تن مدني فعاله بیا له حکومتي ادارو غواړي چې د یو شمېر ناسم دودونو او ظالمانه پرېکړو په مخنیوي کې عملا اقدام وکړي.
نوم حلیمه احساس ده، نو زیاتره دیني علما هغه نور چې دي نو باید دوی لومړی د خپل کور او کلي څخه دا پیل کړي چې څنګه باید د ناوړه دودونو رسم رواجونو مخه ونیسي. زیاتره نجونې د ناوړه دودونو رسم رواجونو ښکار کیږي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي عبدالقدوس وایي چې په بدو کې د ښځو ورکول د اسلامي ارشاداتو خلاف عمل دی.
د اسلام دیني ګانو قطعاً دا نشته چې څوک په بدو کې خور لور ورکړي. البته په خو دا مسایل وو، دا مشکلات رښتیا هم شته چې نه میراث کې کنه ونډه نه لري کړی شوی، لکه شریعت دیني ګانو د اسلام دیني ګانو ښځو خور لور د میراث کې دخیل نه لري.
د چارو کتونکو وایي چې په اوس وخت کې نه یوازې په ټولنه کې په دودیز ډول ځینې ناسم دودونه شته چې د اجتماعي ناخوالو لامل کیږي، بلکې د حاجیانو لپاره ډېر لګښتونه په رواجي ډول د بې وسۍ با وجود مړو پسې سقاط، له حج وروسته او مړي پسې حتمي خیراتونه هم د خلکو لپاره قرار قرار د ستونزو یوه برخه ګرځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د عدم تشدد مبارزینو پاړه په دې ځانګړې مرکه کې چې مشالونه نومې دی تاسو ته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې نن سوابې ته زو د دغلته د ځینو خدای خدمتګارو د کار او زیار کیسه و. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د باچا خان د عدم تشدد کاروان د ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې ثوابې ته زو هلته د نوموړي قانون پو او سیاسي مبارز سلیم خان نه د باچا خان د زنو ملګرو کیسې اورو. اوریدونکو، چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبو لسیزو کې باچا خان د خپل اصلاحي تحریک پیل وکړو، نو د ثوابې سړو او ښځو ورسره کلکه ملګرتیا وکړه او د خپلې خاورې د خپلواکۍ او خپل اولس د حقونو لپاره یې په دغه لاره کې نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان ته په ثوابې کې ولې دومره تکړه او ننګیالي ملګري ترلاسه شو؟ په دغه اړه سلیم خان وایي.
باچا خان بابا ثوابې ته باچا خان بابا خبر حقیقت نا سن 1919 کی لگے چھ سنگ مشران خبر حقیقت نا سن 1919 کی راغلے وان جو منے سدائے افار ما چکلا اگر شروع کو کنا نو باچا خان راغلو زنی خلق کو چھ باچا خان بابا پولم بگل شوی تر راغلو اجب خان بابا یو دیر لوی خدای خدمتگار او باچا خان بابا دیر مل مل گئے او باچا خان بابا دے عمر سرے او چھ پولم بنی دل اگر اوسے زنی خلق کو چھ نا باچا خان بابا مانی رہے تر راغلے. تحریک شروع کرو نو باچا خان بابا تحریک چکم شتمن خلقو صاحب جیداد خلقو لولی خانانو لولی نوابانو نو دا د باچا خان بابا د تحریک ملګری نو اول سر نه د باچا خان بابا خلاف خلکو دا چونکہ سوابے داسی ہو گئے تو سوابے کی غٹ خانے اور زیات جیدادونو خاوندان په سوابے کی دیر لک خلق ہو تو سوابے کی دو خان باد رہے په ټول سوابے کی یو په شوا کی وا یو په زیدہ کی وا او دام داس خان باد رہے چې هغه دیر زیات جیداد په بنیاد نه هغه دا وخت تعلیم یافته خلق ہو او هغه په بنیاد هغه ته خان باد رہے ملاوشی لک خان بادر چې وو د اکبر خان دوتی تحریک د ټول د فالټایل او زرخیز پټې دا ځکه چې دلته ټول خلک یو شانتي.
په پورتو فولکلوري ادب کې وټه پډېره مشهوره دا وغه دادا چې کده ظلمونه پوره نشوا په خر افغانا جنکه بدی غټینا. سلیم خان وایي چې دا ټپه هم د ثوابې یوې پیغلې د باچا خان سره د خپل عقیدت او منې لکبل جوړ کړې و او هم هغه ته ویلې و
چې دا ټپه چې دا چې کده ظلمونه پوره نشوا ځان باچا خان جنکای به دېږي نه دا د کالو خان نه راټپه وته د کالو خان یو کله وغیره او زنانه په خپل کړو چې باچا خان بابا راغله او په کوسو ګرځیدو او ماشومان او نارینه او ټول سره زنانه او په کوټو خطر دی او کوټی نه یو پیر لچ کم دنو دا پپا کړو باچا خان بابا ته د باچا خان بابا تعلق دی زړه زیات د کوچې د ثوابه دلی خلک ټول یو شان خلک او د خانانو د نوابانو او د بلولو خانانو اثر رسوخ ته دومره ډیر نه چې په عام خلک باندې کړی راغله او باچا خان بابا چلاغه په عام خلکو دغه خبره ډیر خوږه ولګی او ډیر حول لګی د ټول خلک ورسره ملګری شه. باچا خان بابا سره تعلق په دې بنیاد د صحابه خلکو چې دا د باچا خان بابا د تحریک د پاره د ټول نظر خیزه ځکه صحابه او چې خلک ټول عام خلکو او په یو اواز باندې هغه سره ودرېدل او سره تعصب.
سلیم خان وایي چې د ثوابه په هر کلی کې داسې خدای خدمتګارو چې یو ځل د باچا خان سره د هغه په تحریک کې ملګری شوی وو نو بیا که هر څومره سختې او جیلونه راغلي دي هغه د خپل اصول او نظریه نه په شا شوی نه دي. نو موږ د داسې یو شمیر خدای خدمتګارو کیسه کوي.
کالو خان کې د باچا خان بابا د خمر ګرځیا او الته کامدار خان او نامدار خان ورونو چې کامدار خان بابا ایم ایل اے هم پاتې شوی او نامدار خان بابا چې دغه جنازه د هریپور جیل نه راغلی وه جواهر خان بابا د کادو خان دا لکه ډېر نوموی خدای خدمتګار و. یا روسین کله چې ونو دا د خدای خدمتګارۍ ډېر لوی مرکز و او دغلته کې چې کوم دی نو نوموی خدای خدمتګار پکې حنیف الله بابا و. بل هلته شمالي سالار و یو عام غریب سړی و کساب و کساب اگر 22 سال جیل تیر کرے شمالی سالا. یا تو یعقوبی کی برکت بابا یو سڑے اسے نندا کو رزار اسکالا تاریخی جیل تیر کرے اقل اسکالا بچا تاریخی. بیا مانی رہے چھے ونو مانی رہے دا بچا خان بابا دا تحریک یو دیر لوی مرتب چیل تا فردوس خان بابا یو دا کی سڑے ہو چی بچا خان بابا پرون بیگل را گنو اگر پا اتم کی سبق ہوئی او اگر چی کم دے سوابے سکول کی بورڈنگ ہوتے ہیں کہ اصل و مکنہ صحابہ کی اسکول میں خلق و پتو سے دلوں وہ آر بورڈنگ آر اسکول دو دین چھت میں چھے کم دنوں لاندے را غرزول ہے او پو ماشین والی کے یارو پختے میں آتشی ہو گیا تر مرگ پورے ہو گیا صوبائی سے نئے ممبر ہوں پر سم ست کر کے پاتشی ہو او ڈاکٹر سلیم داغوزی ہو ایم پی اے پاتشی ہو داد باچا خان بابا دیر کلک او تکڑا مل گرے ہو پاگا وقت نجیب اللہ بابا یو سڑے ہو چھتا نجو بابا بانے مشہور ہو دمانے رہے ہو غریب سڑے ہو چیلی ہو ذات میں وہ تو باچا خان بابا سرے مطلب جانے کی باچا خان بابا پہ جیل کے ناغم پکلو میں جیل کر کرے پکلو نو سالار منیر خان دا مانے رہے اغام دا باچا خان بابا دیر کلک مل گرے وہ دیر اگر چھو رضل غلی خان ماتا جیسے اور سرملہ سنو دا سالار منیر خان متعلق اغام ماتا ویلی چھے دیر دیر بہادر کھڑے ہو.
په دې خدای خدمتګارو کې یو عبدالعزیز خان هم وو چې خپل غټه خانیه د بادشاه خان د فکر او نظریه نه قربان کړي وه او تر پای د خپل اولس خدمت او د غوی د حقونو ګټلو ته ملا تړلې وه. سلیم خان د عبدالعزیز خان کاکا سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. هغه وای
خان کاکا بیمار شو چې بیمار شو موږ ډاکټر لاړو. ډاکټر چیرته دی؟ خدای ډایرکټ کې نشي پاتې کېدی. در موږ هسپتال کې کمره ورکړو. نو چې هغه لږ کمره ورکړه نو هغه ډاکټر ته موږ مینتو کې یو د خان کاکا ډېر نږدې د هغه خدای خدمتګار و. امیر نواز کاکا سیکرټري شه شاه منصور هغه ځان یو ډېر لوی تعریف دی. هغه نو هغه وایي چې زه به خان کاکا سره په دې کمره کې یم. نو ما ورته چېرې تاسو دواړه بوډاګانې زه به هم در سره په دې کمره کې یم. نو موږ چې لاړو نو خان کاکا ته غوښتل چې هغه د هسپتال کټ په هغه کمره کې ملاو. موږ ځان سره خپلې کمبلې او خپل دغه وړو کډای نه چکړه. نو موږ هم لاړو. موږ په ځمکه باندې ځان ته سیکرټري شو. ما دغه تو خان کاکا تکټو. نو خان کاکا چې موږ راوستو نو هغه ته موږ ساره کټ کې او زموږ خو دا لاندې ځمکه ده. هغه وایي بچې داسې چرته کېدی شي چې تاسو به په ځمکه یې زه به په کټ کې یم. دا خو کېدی نه شي. موږ په ډېرې وسېږو خو دا هله په آرام شو. هغه نه کېناستو چې د هسپتال هغه ډاکټر راوغوښت. هغه ته وایي دا کټ زما نه لرکه. هغه ورته هغه فوم وچې وایي چې دا فوم خو به درته وي که نه وایي. نه که فومونه دوه وړي نو دی لراړه. که دی ته وي نو زه به اچوم فوم. او که دی ته فوم نه وي نو زه به فوم هم نه اچوم. چې دی په تشه طلایه باندې سمدي په دې ځمکه بس زه به هم ناست یم. ډاکټر یا دو فومونه نور راړه. یو یې مال راکړي. یو یې تکلیف یې بله ورکړي. یو یې هغه له ورکړم. هغه هله سم لاست چې موږ ته فومونه میلاو شو. نو بیا موږ تقریبا یو میاشت د پاسه په هغه کمره کې وو. د هغه خدمت به مکوو. خو هغه به موږ خپل خدمت ته نه تلو چې کوم کار به په خپله کولی شي. نو هغه به په موږ باندې شر یې هم نه کوو.
سلیم خان وایي حضرت الله بابا د مانیری یو غریب سړی وو خو د بادشاه خان ملګری وو. نو د هیڅ چا نه یې ویره ترخه نه کېده. او یو ورځ د سوابې په بازار کې د انګریز گورنر کنینګم اس ودرولو او هغه ته وویل چې دا خاوره پرېږدي او خپل هیواد ته ستون شي. سلیم خان دغه کیسه صدا سي کوي.
حضرت الله بابا د مانیری یو عام غریب سړی او هغه متعلق زه تاسو ته خبر کوم چې کنینګم شو جارج کنینګم زمون گورنر او دا سنتیف خبره ده. په هغه ټایم کې د گورنر او سوابای تراغله او د سوابای تانی سره لاندې ډاک بنگله وا. هغه ډاک بنگله کې د هغه شتوا او ټول پولیس او ټول دغه سهار وختي چې کوم دینو د سوابای ځلې ټول ملکانان او شتمن خلک او مسلم لیگیان چې کوم داسې خلکو چې حکومت پرورده خلک چې کومونو هغه ټول راغلي وو او سپینې جامې سولې وې چاپچکي والي وو پتلم جایې چې په قطار کې ولاړو یو طرف نه بل طرف نه. او کنینګم چې کومونو گورنر دی په آس باندې دغه ډاک بنگلې نه راووتېدو. دا حضرت الله بابا چې و نو ده به پردی ټانګه چلی وه. په مانیری کې خپل کور هم نو خدا د بچا خان بابا ملګری او سالار منیر خان دی او نجو بابا دی او دی خلکو نه متاثر شو او خوی خدمتگار و مده چې ناس په ټانګه کې مجھے سوچ کو چیرې دا خلک ټول ولاړ دی کنینګم ته. او هغه زمانه داسې و چې د سپایي نه به هم خلک یرېده. دا گورنر و او ټول پولیس ولاړ دی ملیشیا هم ولاړ دی. دی د خپلې ټانګې نه وکوس شو او راغی او هغه کتارونو کې دننه راونوته. کتارونو یې وان کړو نیغ د کنینګم اس لیزانو رسول هغې د عملې مینه ونیسو. د هغه اس پولیس والا پرې راغی چې کنینګم له پښتو هم ورتله. هغه ورته وویل چې تاسو د تېزې څه وایي. هغه ورته وویل چې ته انګرېز یې او دا زموږ وطن دی او تا په دې قبضه کړې دی. د دې نه زه موږ ته د خپل وطن کړې ده. کنینګم خو ته څه وویل چې نو پولیس راغلې ډېر زیاتې ووهه او هریتون جیل ته یې بوته. او یو نیم کال پس بیا یې د جیل نه راپرېښودو.
اوردونکو دغه واز زمونږه د نن خبرونه را روانه ونې بعد بادشاه خان د تحریک د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
دل تور کړه نورور پزړ کې مات خدایا پل تور کړه نورور پزړ کې مات خدایا دشمن راغی چې دشمن راغی زپت ولا سوم پات خدایا ما خپل تور کړه ورور پزړ کې مات خدایا